د مازیګر څلور بجې شوې د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چارې شمشاد زدرنګ مختبی السلام علیکم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د حکومت د استازو او طالبانو لغونډې خبرو د خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي بل لور ته د افغانستان د دیني عالمانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې د سولې په ارتباط غونډه لري مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د سولې علي شورای او هیات نن په پاکستان کې خپل باسونه پیلوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دولتي چارواکو او کاندیدانو ته خبر درې ورکړ د ایران حکومت د اسرائیل د ستر اعظم وروستۍ تور بی اهمیت وګڼه د افغانستان د سولې علي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز درمنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د دې هیئت مشري کوي د سولې علي شورا یو غړی محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان هیئت به د جګړې د پای ته رسیدو پر موضوعاتو ټینګار وکړي شغلی وقاد ول چې نړیوالو فشارونو ته پاکتو پاکستان باید دا درک کړي چې له ټوریزم څخه ملاتړ حل لار نه ده او د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روان انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 15 به دوام وکوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ
کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي
د ولسی جرګې د 2019 څوکیو لپاره د 430 شوزو په ګډون 2500 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28 کېږي د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي د وزارت په خبره د عملیات په 13 ساعتونو کې سوي دي د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکامه شوی دی دوه ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې شغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې پرون خبرلانو ته وویل
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې شو د امریکا لپاره یو نوې انزوا وه
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته دوه ورځې مخکې د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې ایران د یو فاسد دیکتاتور نظام په توګه وغنده چې رهبران یې په منځني ختیځ کې د ګډوډیو وژنو او ویجاړیو تخم کري ټرمپ له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران پر حکومت د بندیزونو په لګولو کې د امریکا له متحدو ایالتونو سره یو ځای شي خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د اسمبلی دغه راز د امنیت شورا له مخالفت سره مخامخ شوی دی د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سره حتی نږدې څلور افراطي وسلوال وژلي دي دغه ځواک په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنیو خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو څلور تروریستان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي اعلامیه وایي د یوې تروریستي ډلې پاتې نور غړي ګاونډي هیواد ته تښتېدلي دي سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه تروریستي ډله د نړۍ په یوه متکبر ځواک پورې تړلې ده ایراني چارواکي زیات وخت دغه اصطلاح د امریکا متحده جلاتونو او د هغې متحدانو ته کاروي ایراني ځواکونه وخت نه وخت په سیستان بلوچستان ولایت کې له افراطي وسلوالو یا هم د مخدره موادو له قاچاقونکو سره جګړه کوي تر دې مخکې ایران تور لګولی چې د تېرې اونۍ په وژن کې حمله کې سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونه دخیل دي تېره شنبه د خوزستان ولایت مرکز اهواز کې پر یوه پوځي پریډ په حمله کې د سپای پازداران انقلاب ځواک د غړو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ووژل شول سعودي عربستان متحده عرب امارات او د امریکا متحده ایالاتونو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیت وباله چې ویلی و ایران د اټومي وسلو پټه زیرمه لري. بنیامین نتنیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایرانی چارواکو غلط تورونه بللې دي. نتنیاهو د ایران د پلازمینې تهران یو عکس چې له هوا څخه اخیستل شوی وښود چې یو مهال ته یو سور وکتور ورکش شوی او د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل
اسرائیل با د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو. په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د نتنیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبرې ورباندې وسی. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی د نتنیاهو په ځواب کې په طنزیه انداز ویلي د اسرائیل دغه رهبر ته شي ځینو کسانو بده مشوره ورکړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د طالبانو په وینا واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده چې د دوی یو شمېر بندیان خوشې کړي. طالبانو دا هم ویلي دي چې ځینې بندیانې خوشې شوي دي. د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوي د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. بل لور ته تمه ده چې نن په اسلام آباد کې د افغان دیني عالمانو هیئت له پاکستاني لوري سره د سولې په ارتباط خبرې وکړي.
اوسنی حکومت چې پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
په لوګر کې مو د انګورو د باغونو له حاصلاتو خبره وو.
یو تعداد باغونه دي چې هغوی ادویه ولدو هغه نه استفاده ونه کړله او د هغوی په باغونو کې یو اندازه دغه مشکل د امراضو لیدل کېږي.
او په پکتیا کې نشتر کلنۍ مشاعره وشوه.
توبو متری توبا زوروی می همیشه ده هغی دخلی واده لکه ما تاینه.
رویترز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوي ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوي له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشې کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبرې سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کبوشي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور لمخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه کوچني وو خوشی شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشی کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلې دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته لدی کیږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بل کتنه په دې خاطر لغوه شو چې د یو درې میاشتنی اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې و موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبی او منځنۍ آسیا مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي پلاوی په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلوي توب نه کوي ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لیدو مو انکار کاوه. خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی. نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې، خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران دي د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
د رویټرز آژانس په استناد مو واورېدل چې د طالبانو دریو مشرانو دې آژانس ته ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیئت سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وی له سعودي عربستان څخه تیر ځل هم د انتخاباتو پر مهال د همکارۍ غوښتنه شوې وه، او دا هم په پام کې و چې له طالبانو سره یو شمېر بندیان د افغانستان حکومت تبادله کړي. خو د رویټرز آژانس په استناد په سعودي عربستان کې د روانې اونۍ د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخص ترمی مذاکراتی که در این باره شده باشه ایره معلومات ندارم. باز میشه که
پا مشخص دول در دوغو خبرو پاره معلومات نلارم. که دایشه چه در سولی دالی شورا ویان پا دی باره که خبری وکری، لیکن در زندانیانو مسئله تر هغه ځایه چه زه خبریم تر اختر مخ که هم و دلوی اختر مخ که دا پروگرامو چه زندانیان تبادله شی خوبیات سستون زیرا منسته شوی او دا قضیه پاتی شوی. نو اوس به هم شاید دا پروگرام بیا او ممکن تبادله داسی وی چه لدوارو لوری بندیان تبادله شی او دا دا انتخاباتو مربوط مسئله نده. حاجی دین محمد و وړاندې به پاکستان ته د افغانستان د دینی عالمانو د هیئت د سفر په اړه معلومات ترکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا او دیني عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني علماو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د دواړو هیوادونو د ګډ پلان له مخې نن له پاکستاني علماو سره په اسلام آباد کې ګوري. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې نن د یوې غونډې پر مهال وویل چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو کې خپل مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس لکابل راپور لري.
د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي او دا ځل د افغان سولې په اړه له پاکستاني علماو سره د افغان پلاوي کتنه مثبته نتیجه ورکړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا د مرستیال عطا الرحمن سلیم په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی او تمه ده چې نن به له پاکستاني علماو سره وګوري. د ښاغلي وقاد په خبره افغان پلاوی به په دغه کتنه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او همداراز د جګړې د پایته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي.
مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیچا په ګټه نه دی. د جنگ په نتیجه کې دا مسله پای نه لري او د جنگ ناخوالې دواړه ملکونه متاثر کوي. راځئ چې په ګډه باندې د جنگ ته د پای ټکی کېږدو، د سولې مذاکرات پیل کړو، د افغانستان د علماو سره همنظرې شي او په اوسني حکومت کې د پاکستان کې دی د هغوی ترجیحات هم په افغانستان کې سوله امن او په دې برخه کې لازم
همکاري کول دي. د خاغلي وقات په خبره نړیوالو فشارونو ته پکتو پاکستان باید دا درکړي وی چې له تروریزم څخه ملاتړ د حل لار نه ده، اوس د سولې د خبرو په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ویلي چې پاکستان ته د افغان دینی عالمانو سفر د افغان جګړې په اړه د ګډ دریځ رامنځته کېدو په هدف کېږي چې هوکړه یې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په سفر کې شوې وه. تر دې وړاندې هم دینی عالمانو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو دو په هدف ناستی کړی دی. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یادو ناستو کومه ګټه نه ده ورکړې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي او بسیج کېدو ټینګار وکړ. په دغه ناسته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو یووالی مهم وباله.
دی علماو وحدت او یووالی دی درنی شورا جوړول همدا شورا د ټولو مهمو ملی مسایلو په اړه د تصمیم او پریکړو په یو درون محور بدلول. زه بشپړ باور لرم چې علما کولی شي په خپل یووالی او وحدت سره همدا ستر او لوړ مقام او منزلت ترلاسه کړي.
دینی عالم محمد عارف ملکیار بیا وایي حکومتونه باید علماو ته په احترام په مهمو مسایلو کې د دوی له اغېز څخه استفاده وکړي او په کار ده چې په ټولو پروسو کې د دوی حضور نمایشین نه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر دینی عالمان وایي دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل مهم رول ولوبوي. د دوی په باور له ستونزو سره سره تر هغې به په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. په کابل کې د دینی عالمانو د نننۍ ناستې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته وویل
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشره اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړي په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي په پیل
کې هم دا دی چې د اهل ترمنځ ترکیز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي دا لومړیتوب دی. په دغه
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي. په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه دي؟
انبیاو نیابت کوي دا خلک. روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري د ملک او د دین په خیر باندې نه ده نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازي په حساب باندې چې دغه جګړه ته د پای ټکی کې خوده لشي او دا ملت ته یو ټیم ټیبل باندې راجم شي او د خپل ملک د آبادی او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وشي تر اوسه پورې علما په یو محور راټول نشو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو आवाज پورته نک
نو د دې پر وړي راوامه لې یو سبب د دې لپاره هدا چې علما متشتت او زینو ته سیدل څوک د مهاجرت په حسابونو مې څوک په اندرونی ملک دا سې او زمينه او شرایط نو برابر شي چې دوی په یو میدان باندې راجم شي او دیم دا چې نور عوامینم لري هغه دا چې د حالات او شرایط او تقاضا دا سې و چې د سې شرایط نو برابر زکداري منطقي خپل خپل شرایط ولې لهم وس دا سې شرایط برابر شي دي چې اهل علم په یو ځای راجم شي او تر څو خپل اساسي مسولیت تر سره کړي.
ورسته پښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاستئ چې د علماو راټولیدنه د څومره ګټوره تمام شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود پر اړه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته بل مرجع داسې نشته چې دا غیر نه د سړی په دستر هدف کې امید وساتي سوا د دینه چې اهل علم مخلصانه تور باندې د دې لپاره اقدام وکړي دغه یوازینه مرجع د یوازینه هغه قوت ده چې دا شرایط او دا وضعیت د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوی محمد طالب سره مو زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اوریده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداري ورکړې که د دې هیواد سری کرښې مراعت نه کړي نو په وړاندې به یې انتقامي اقدامات وکړي. د سپاه پاسداران یو مقام نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خپله وینا کې امریکا ته هم خبرداري ورکړ که د ترسانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي تاوان به وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې امریکا او د خلیج متحدانو یې په سیمه کې د ایران د نفوذ د کمولو لپاره پر تهران فشارونه زیات کړي، سپاه پاسداران انقلاب ځواک نن د جمعې په ورځ سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړ چې کله د هیواد سره سری کرښې مراعت نه کړي نو د ایران له انتقامي اقداماتو سره به مخامخ شي. ایران پر سعودي او اماراتو تور لګولی چې هغه 15 وسلوالې تمویل کړي دي چې د شنبه په ورځ په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ برید وکړ. په دې برید کې 25 کسان ووژل شول چې د سپاه 12 تنه افسران هم پکې شامل وو. سعودي عربستان او اماراتو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. فارس نیوز خبری آژانس د سپاه پاسداران د مرستیال مشر برید جنرال حسین سلامی له قوله لیکلی دي چې د هیوادونو ته خطاب کوي او وایي پوهیږئ چې د ایران ولس څه ډول طوفان جوړولی شي او زیاتوي که تاسو زموږ له سرو کرښو واوړئ موږ به هم ستاسو له سرو کرښو واوړو. جنرال سلامی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال خبرې کولې په خپله احساساتي وینا کې وویل چې د ده د هیواد پر ضد دسیسې باید بندې شي. هغه د سعودي او اماراتو چارواکو ته د خبرداري په ژبه وویل چې ایرانیان حوصله کوي کنا تاسو د شیشو په ماڼیو کې ناست یئ او زموږ د انتقامي حملو تاب نه لرئ. جنرال سلامی همداراز متحدو ایالاتو ته هم خبرداری ورکړ چې که د تروریستانو لملاتړ خلاص ونخلي نو تاوان به وکړي. ایرانی چارواکو د اهواز له تروریستي حمله وروسته پر امریکا تور ولګاو چې د برید کوونکو ملاتړ یې کړی. واشنگتن هم دا تورونه رد کړي دي او وایي چې له دې پیښې نه و خبر. سپاه پاسداران له دې برید یوه ورځ وروسته خبرداری ورکړ چې ورته ځوابي خونړۍ حمله به وکړي. ایران او سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په یوه سیمه ییزه سیالۍ کې ښکیل شوي دي. دواړه هیوادونه په سوریه، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د بېلابېلو دښمنو اړخونو ملاتړ کوي. ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو په خپله پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکې یوه نمره له دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن خار بچیان دي. نو سیزه خو به ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واوري. السلام
وګمنګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ نه دي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي.
سیف اللہ احمد کابل ارزان قیامت نام اڑکنے والے مغلتا ارزان قیامت کے پولیس ہو یا ٹرافک سرا دیر زیاد آزاد ہو اور دیر آج جل سمر زر کی گئی ماں پیام نشر گئی دل دے بخال کو باندھے چرایانو چرایانی بندے کڑی دی چرایانو کی تیگی سی دی کل ہے وہ چرائی را باندھے باندھ کی کل بلا را باندھے باندھ کی جی زنا کوئی گا مائی دے دولت ہدب چشی دا دے لارو بندول کے دی مطلب چشی دا خلق دی بازار کی آزاد کار تفریق دی مگر دیر زیاد تر پازابی پا دے شکل باندھے خدای قرآن کا چھوڑ گئی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په هدف د کندهار په پوهنتون کې غونډه وشوه. د غونډې برخوالو پر حکومت ژغ وکړ چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره دي هغو ټولنو او بنسټونو ته امکانات برابر کړي چې په دې برخه کې د کار کولو هڅې کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسله هغه کېږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته سوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه سوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
تجارت کی جب نړیوال سطح ته رسول دولت فریضه ده خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راوځو چې دغه اولس ځان سره راویښ کړو او اولس یو کړو موږ دغه ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونه ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهن مل شیر شاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل
که موږ پښتو ژبه ونه پالو ښه لوړ مقام ته ونه رسوو موږ تاسې به ورک شو او په نړۍ کې به تقسیم یو لکه اوس چې اروپا په متحده
همسایه وادنه په مرتک دی ال تم طلبت باندې زندانو ته پوری وي ال تزمش په کاوی کې ال تزمش احترام دی کې ملکونه بس دی.
ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې آن غږ، ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهوره پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله شوه.
د کندهار پوهنتون کې د غونډې برخوالو په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو لپاره له حکومت وغوښتل چې خپلې هڅې پراخې کړي او له هغو بنسټونو او ټولنو سره مرسته وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. بیا هم یوه ادبي مسله او فرهنګي، له دیارلس کلونو را په دې خوا هر کال په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا مشاعره د فرهنګیانو لخوا جوړیږي. د پکتیا د شاعرانو او د قلم خاوندانو ترڅنګ د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو څخه هم شاعران، ادیبان، لیکوالان او د دوی مینوال پکې ګډون کوي. سشت کال هم دغه مشاعره د پکتیا او له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د ورغلو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په ګډون د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوه. له دې مشاعرې څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري چې د یو تن ګډونوال لخوا په ترانوم پیل شي.
کته هم د نختر دودیزه کلانی مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځنډ ترسره شوه، خو بیا هم ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینې کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
بهر لور زره زره لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه ده غی دخلی وادا لکما تا اینا
پتوا چکل ده به علم شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت تسو وکړه مته هم لک لنده بلستان چ سر پټ کړه منو سم دسته می پکې وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یمن ل دې غمون ستړی شوی یمن بل کار مشتخ من کبر نه وو داسې حالات ته چرت نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، یا خو نختر ښه وله نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و او که اصلاح په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه په دې مشاعره کې ګډون کړی وای، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، زوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي له بل سره او پیسېلا د موږ تاسو پښتو کلتور لکه پدې کې چوس لونګي وو یشل سوتنی کلتور پکې راغول کی نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډیره ګټه لري.
د نختر در لسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې و. چې مازدیګر مهال پیل د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل او د شپې تر ناوخته د پام وکړ او غزل بوله پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ساجر رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدون کې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په افغانستان کې د وچکالی په اړه هم اوریدل شي. خو اوس 4:30 د لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د افغانستان د سولې عالي شورا او د دینی عالمانو یو هیئت د افغان جګړې په اړه د ګډ دریز د رامنځته کېدو په هدف له پاکستاني عالمانو سره د خبرو په هدف پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دې هیئت مشري کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي په وړاندې قانوني چلند کیږي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسما پیل شول. دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسله وال وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې د ملګرو ملتونو په مقر کې هڅه وکړه خو نړیوالې ټولنې زیاتې غوښتنې له پامه وغورځولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي په سیستان بلوچستان ولایت کې د پاکستان سرحد ته نږدې 4 افراطي وسله وال وژلې دي. دغه ځواک په هغې اعلامیه کې چې نن د ایران دولتي رسنوی خبره کړې ویلي ایراني ځواکونو 4 تروریستان وژلې او 2 نور ټپیان کړي دي. او د ایران حکومت د اسرائیل د صدر اعظم هغه تور بی اهمیته وباله چې ویلي دي ایران د اټومي وسلو په تنظیم ملري. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د نتانیاهو تورونه د دې ارزښت نه لري چې خبري ورباندې وسی.
په افغانستان کې سږ کال هم د سخت وچکالۍ اټکل کې شي وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس بیا هم د کرهڼې په ارتباط لوګر ته مخه کوو. د لوګر بڼوال او بزګران وایي چې سږ کال یې د نباتي ناروغیو او طبیعي آفتونو له کبله د انګورو حاصلات کم شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې ولایت کې د نباتي بیماریو د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او له دې وروسته دې هغوی ته د فصلونو لپاره پر وخت دوا درمل ورکوي. لوګر له هغو ولایتونو دی چې د انګورو باغونه پکې ډېر دي. نجیب الله خیل لا سمیت لنور تفصیل سره.
پلوګر کې اوشمیر بڼوال او بزګران وایي چې د انګورو باغونه وچکالی، طبیعي آفتونو او نباتي ناروغي ځپلي چې لکبلې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم شوي دي. دوی زیاتوي کسه هم د کرنې ریاست د انګورو اوشمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغي او دوا درمل ورکړل چې تناسي د انګورو د مرز مخونی و. خو ډیری بزګران پاتې شول او د هغوی فصلونه زیانمن شول. د لوګر یو تن بڼوال حاجی عبدالولی آزادی راډیو ته وویل
انګور اصلات کوم اپت سپراغ یخ بوهل او گلی وهل چې کوم اندازه دوا پاشي سو هغه باغونه تقریبا خو دغه دوا زیاتره ته نه رسید. نو څه کال د قانان باغوانان بلعموماً ډېر اته د اوبوی جریم نه پرکه ځکه دا پاتې لاهي و.
د ولایتي شورا غړي هم د بزګرانو د ستونزمنیا وایي چې د کرنې وزارت او اړوند ریاستي د انګورو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وچکالی د انګورو نباتي بیماری ناامني او پیاد ولایت کې د نباتي ناروغۍ د تشخیص د لابراتوارونو نشتون د حاصلاتو د کمیدو مهم لاملونه یاد کړل.
وچکالی یو لامل ده، مرضونه بل لامل دي. هغه کوم دوا چې باید تشخیص شوی وای، صحیح لابراتوارونه په لوګر کې جوړ شوی وای او په لرو پرتو سیمو کې د خانان چې دي، باغونه چې دي، هلته رسیدګي نه کېږي. جنگي حالت ده.
د کرنې ریاست یو تن مسلکي کارکوونکی نصیر الدین ستانکزی وایي په ریاست کې شته امکانات یې له بزګرانو نه دي سپمولي.
سږ کال هم موږ دومره وکولای شول چې دوی ته هغه څه اندازه مواد دوا چې موږ ته راغلی وي هغه هم دوی ته توضیح کړلې. باید دوی ته زیاته اندازه دوا وي او د لابراتوار سیستم جوړ شي تر څو وکولای شي د دو امراضو مخه ونیول شي.
د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومن امنی چې سږ کال د انګورو حاصلاتو کې کموالی راغلی خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډېر توان نه دی کړی چې بڼوالو پرې د دوی لخوا ویشل شوي درمل کارولی دي.
حاصلات یې ډېر بد نه دي. هغه امکانات چې د ریاست زراعت
پلاس کې او هغه دوی ته ورکړی دی هغه دویانه دوی ته ورکړی او دوی ته استفاده وکړه مګر یو تعداد باغونه دی چې غوی ادوی او لدو هغه نه استفاده و نکړه او دی غو په باغونه کې یو اندازه دغه مشکل دی امراض لیدل کیږي
محمدین مومن ونه ویل چې سقال په تخمینی ډول په لوګر کې د انګورو حاصلات څومره ول یاد دیوی په لوګر او خوښ ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوه باغونه له نباتي ناروغیو او نورو طبیعي آفتونو زیانمنیږي او له دې کبله بڼوالو او بزګرانو ته په لوړه کچه تاوان رسیږي د کرنې مسلکي کسان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دوا درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرو دورو لپاره له مهمو ابزارو څخه بولي
په عربي متحده اماراتو کې د بنگلاديش او هند ترمنځ د آسیا د جام د کرکټ لوبه روانه ده وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خوس بیا هم د افغانستان د وچکالی په ارتباط یو مطلب د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د تراک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي په دې حال کې د افغانستان حکومت وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژو د عملي کولو ژمنه کوي فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو د شهر یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي د دې سازمان په وینا سشبه د نورو کلونو پرتله په افغانستان کې ورشت او 10% کم وي او سشبه پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي د دې سازمان په حواله دوه په درې افغانستان وچکالی ځپلی او سشکال به ژمی بیا هم ګرم وي د ګرم ژمی خبر شایي د هغو کسانو لپاره چې د جګړې له امله بې کوره سوي افغانستان ته تازه راستانه سوي او لا هم سرپناه نه لري یا د نورو عواملو له مخې بې کوره سوي دي ښه زیری وي خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلی څاروي مړه سوي او کښتونه یې وچ سوي بد خبر دی د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سشکال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدید وچکالۍ له امله خوراکي موادو او د چاک پاک اوبو ته اړتیا لري د وچکالۍ له امله به د ځمکې په تل کې هم د اوبو سطح لا ټیټه سي دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کښتونه یې ډېرې اوبه خوري یا لا هم کاریزونه لري د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر منصورزی وایي داسې وچکالۍ په وروستیو 2 کلونو کې ساری نه لري غازادی رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وویل
محترم علاوه پر سرویس کلنی جنگ زدګی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په د شپې ته کال مانو لیدل حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بجری امکانات نه لري
د غورماچ ولسوالی دی اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د وی ممکنه فاجعه مخنیوي وکړي
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبیعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل همه جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعه څخه مخنیوي وشي
د غور د تایوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي
مو مردوم فلن امثال
یک موږ سکل په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالی عاجزه کړیو موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزۍ داسې حد تر رسولي یو چې نه موږ د خوراک څلرو نه زموږ څاروي د خوراک څلري او نه هم کوم کاروبار لرو
د
ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په 10 وویل چې یوازې په 2 ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,60,000 کسان له کلیوالي سیمو قلیناو ته کډه سوي دي د سازمان وویل په غوسیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي د چاپیریال ساتنې څارونکو میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهاله حل دی
حکومت د مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي د اوبو سرچینې دي د دې نه باید موږ په خطو غبندې استفاده استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې مونږه مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او مونږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید مونږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه مونږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
ښاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل پړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږکال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
زمنګ د وزارت یو اساسي اولویت او دراتونکو کال اولویت چې اوس مهال کار ورباندې کیږي د چکبندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوزونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مزکه خروب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې په کابل، کندهار، ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ځایونو کې په راتلونکو اوو ورځو کې د باران د ورېدو اټکل نه کیږي، او یعنی هوا به وچوي. اوس په کرکټ ته مخه کړو. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام لوبو په ترڅ کې دغه اوس د بنګلاديش او هند ترمنځ لوبه روانه ده. په دغه فاینل لوبه کې بنګلاديش بیټنګ پیل کړی دی او بنګلاديش ډیر ښه بیټنګ کوي. په نهو ورونو کې تر اوسه پورې 4 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی او دا لوبه روانه ده. وګورو چې وروسته به څه کېږي. د ازادي راډیو په رسمو خپرونو کې به هم په دې اړه نور معلومات له تاسو سره شریک کړو. اوس هم ازادي او اورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلابیل ولایتونو او پر بیلابیل ستونزو او مشکلاتو شخېدلې است. نو د دې لپاره چې ډیر اوریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مولا تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د اوریدونکو ستونزو اورو.
السلام علیکم زه اطلاب غنی از غزنی ولایت قرباغ ورسالې څخه خبر کوم. ما زه موږ دا پیغام دی دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ورسالې کې د دلته د عسکري کوټ نه دا وانه راځي په کورو تلګي خلک غوي ځانياني انسانان ټول ساري انساني ځان اولې دې لیدر بدل کړی وردر غل دې فائدې فول سوالې کولار طالبان شاوخوا د ورسالې نه ته دي جنگونه روان. ما د خپل وړو پول سروا کو خلاه له دې سوالې ته رسیدګو کې خدای پامه.
السلام علیکم زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریزم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله ډیر راضی په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهرې کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي غلا وو پرو پاغان وو چې موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضی چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضی ډیر خوشاله وي کدا چې کسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنی خوشاله بیا هم ځنی راځي. والسلام.
السلام علیکم نصیر الله نصیر نغزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غدا چې زموږ په مکتب کې وایشتې کېږي او له ټول الکانو څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غلانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
بله سلام علیکم زه در روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې چې د بهرنی ځواکو یا د افغانستان د اروایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلي دي. زموږ د لوړپوړو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي اولس ته دې پوره پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو قامات پورې ورسوي.
زه خانزرم الاول د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي، خو د ملي سرود احترام ته څوک درناوی نه کوي او نه درېږي ناش وي. درې لوشتګیري په نامه لګېږي، نو چې دولت وي هلته قانون پلی کېږي. قانون شته خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هر سړی په دې کې لګېدلی دی چې څو بنګلې، څو اپارتمانونه، څو هوټلې، څو الکسي او څو کورونه او څه رقم ژوند ولري. مشرانو ته زه وایم چې دوه لوشتې قبر په نظر کې ونیسوي او نور خپل ملت، خپل ګران افغانستان یې رحم وکړي. خدای په امان.
سلام علیکم، جوړ یا پخیر یا جانان. د پراړه ولایت بلابل عبدالوسوالی خبره کوم. زما د لور پړو چارواکو ته دا پوښتنه ده چې آباد بند ولې نه تړل کیږي؟ دا تر عجبه ده، دا باید په ډاګه کې راي ته چارواکو چې دغه د اقتطاعیه کې بیا ورک شي، دغه ورک شي نور نه انتظار هم وکړو. سلام علیکم.
السلام علیکم، سید ولی یم د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده، د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې، یا د موسساتو لخوا او چې د هلته بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي. او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خو خلک یې کار ته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي. نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه، د ټول ولس څخه، د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزان ته دغه شوي دي، معلومې شوي دي چې ژر تر ژره کار وکړي. میزانه د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
لومړی السلام علیکم ورحمت الله. زمو تحویر د غورما څخه پیغام سرتوم، هیله ده چې نشد. زه د ښاغلي اشرف غني خان څخه خدا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلومو افغانانو ته وکړي، چې د 40 کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع کړي. یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي، ځکه نه په حکومت کښې دننه آرامي ده، نه په اطرافو کې. طاقت هم په حکومت کې او هم په اطرافو کې ملک الطوائفي حاکمه ده. نو هیله ده چې صلح وسي او افغان ولس د دې بدبختۍ څخه خلاصون پیدا کړي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلام علیکم. زه محمد ظریف خدمت ولایت ګرمشل ولسوالۍ کښې ستاسو تاریخ کښې یم. موږ د ګرمشل ولسوالۍ کښې عملیات نه کېږي. دوه کاله کېږي چې ګرمشل ولسوالۍ سقوط کړې ده. یوازې بازار، ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کښې دی. نو موږ دولت څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ راله پراخ کړي او زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. زموږ ولسوالۍ چې تر 50 اوږدوالی لري، دا نو ولسوالۍ په دې سر کښې پرته ده. موږ غواړو د دولت چې زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. او زموږ ولسوالۍ زراعتي د ولسوالۍ ده، نو موږ دولت څخه غواړو چې ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. وسلام به احترام.
الو، السلام علیکم. زه دلاغا د بادغیس ولایت د غورناس ولسوالۍ درسره په تماس کښې یم. زما دغه خواهش د ازادۍ راډیو د خبریالانو څخه چې په دغه غورناس ولسوالۍ کښې چې کوم کمپ دی یا معنا قرارګاه ده، موږ د دغه له هوانو سره ډېر په تنګ راغلي، ډېر په عذاب شوي. نو زموږ دا خواهش دی چې دا زموږ اواز سرلوړي د دولتي چارواکو سره ورسوي او دغه بحثیان زموږ څخه بند کړي. یو به یو خوا وچکالي ده، د بل طرفه څخه د دوی بحثیان چې مسلمانان ملګري به دره ټکه ټکه دي، د یوې خونې د جوړونکو نه دي، د یوې یوه روپۍ نه لري چې زخمي ورته پیدا شي، نه څوک روپۍ په پور ورکوي، نه هم څوک غمخوردګي خوري. نو دغه زما خواهش دی او دا زما هیله ده چې دغه بحثیان دا زموږ د ولسو څخه بند کړي، موږ ملګري به دره کړو، خاصې به سره وکړو.
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د کریې څخه اول السلام علیکم. دوهم، د حکومت د دې اقدام څخه ډېر ناهیلی او خوابدی شوم چې د شبرغان و شاوخوا 200 داعشو ته یې پناه ورکړه او تسلیمي یې ور ومنله. د هغه د عیش او تسلیمي چې په صلحاو شبرغانیان یې ناحقه وژلي او بنجان کړي وه، او په صلحاو لکه افغانۍ د خلکو په ظلم اخیستې وې، او په سیمه کې و ملت او حکومت ته د یوه سرطان دانه ګرځېدلې وه چې حکومت هر څه وکړه د منځه یې نه سوای وړلی. د حکومت دا د تسلیمۍ اقدام د افغان ملت خصوص د شبرغان د خلکو په حق کې څرګند ظلم بولم، او اوس دا غواړم او اوس دا چې د بشر د حقوقو و جهاني محکمې ته دغه دایشان وسپاري چې هغه یې محکمه او په سزا ورسوي. والسلام.
نورستان ولایت وامال سوالین محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام نه بعد د نورستان په وامال سوالین کې متاسفانه روغتیايي ستونزې ډېر زیات لرو، یعنی د نورستان د وامال سوالین په سطحه باندې، یعنی د ټول سوالین په سطحه باندې بدبختانه یو روغتیايي مراکز لرو، هغه هم کفایت نه کوي، او خلکو هغه نفوس چې ډېر زیات دي او مراجعین هم ډېر زیات دي، او پروختون کې درملنې هغه دوایان هم کافي موجود نه وي، او په زمن کې دغه روغتیايي امبولانس هم د ټول ولسوالۍ په سطحه باندې صرف یو امبولانس ده چې هغه هم کفایت نه کوي عاجل بیمارانو ته یا هم زخمیانو ته. زمونږ د روغتیا چارواکو نه، عامې روغتیا وزارت نه دا هیله ده چې باید د نورستان عموما په نورستان کې او د نورستان د وامل وسالې باندې باید یو بل تلبستري روغتون باید جوړ شي، د دې لپاره چې هغه مراجعینو ضرورت رفع شي او روغتیایي درملنه وشي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه د کونړ د ولایت نه تاسو سفر کوم. زه د ولسمشر نه غواړم چې دا د لنډمهاله وربند چې کوم دی دزبند دا زمونږ د سرتیرو بچو دپاره د مرګ زمینه برابرول دي. زه غواړم چې د ولسمشر نه چې دغسې لکه مخکني اختر کې چې کوم وربند وشو هغوی راغلل داخل ته او لارې ګذرې زمینه هغو ته برابره شو، د هغې نه وروسته ډېر زمونږ بچي ووژل شو. نو زه د ولسمشر نه غوښتنه کوم چې دا لنډمهاله
السلام علیکم
السلام علیکم. حضرت اولاد لغمان ولین نه پیغام پیدم ازادی را دو تا زما دې دغه لور پور چارواکو دا هیله دا پیغام درما د موږ لغمان ولایت کې په اړوم په ناراوی په سیمه کې پولیس تفکاره او سره خاصيږي قومندان یمنی قومندان دی محلي پولیس قومندان مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي، نه څوک بندي کوي، پولیس ځخ ځل شوی دي، کلاګان ډیر ډیر شوی دي. کچې ته دغه پولیس په کاره او سره خر شینو لمن لغمان کې ډیر مودارین به زیات شي. خو یو کې دغه خزون کې والا به د قانون منګول د وسپاري ما پیغام بار بار نشر کې کارواکو دوا سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم. ازادي درادو کار کوم کو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. د بدغست ولایت يم او غورماش تور سره اوسېدونکو دا کوم شکایت به صاحب چې دا غورماش سره کولی دا یاره سره نو وصل کیږي دا تر سکاله پورا سودا دولت څنګه یې پیسې راځي صاحب او دا په څه یو غدا سره کار د خارج کې دغه فوایق سره ساختمانونه په جوړ کړو څنګه وش پات مټرې فوایق سره د ملت پیسې سکرې صاحب او دا زموږ د یو ادوالو د افغانانو مشکلاتو دي صاحب چې دا سره پاتو سو نو غوښتر مو دا د دولت څخه چې دا سره څه یې ته وجو دا د دولت مسولیت یې زکه چې د یو اد مسولیت په غاړه اخیستل نو باید دا سمه څه یې ته وجو چې درته د افغانانو سره مشکلاتو نه هڅه دا یو چې د بدغه سوز نه ده دا سره د شو ولای تو سره کوي باید صحیح په امر نه ورته وشي دا کار وکړي د خیر سره په مخه مشه.
السلام علیکم. زدی غزنی ولایت چې خبرې کوم دلته د طالبانو ګمرک جوړ کړی دا بیا کول سوال کی په بیګو روپی راوړي چې دی هغه ما وخره یا دا د حکومت بجټ باندې دا پیسې استعمالوي. وسره
اوریا ما پیغام دا دی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالی خبر کوم زمز د تنگی په باب خبر دا دا تنگی د داوود بابا په وسیله منظور شوی دی دروځ کړی نه دی خبر شوی.
هلو السلام علیکم زه ته کار کړم د کندهار ولایت څخه خبر کوم ما د ورسمه شه محمد اشرفونی صدا غوښتنه زموږ صدا سو ماشه د ګټري دوه دوه ماشه د درې ماشه د بیا ګټري زموږ ماشه نه جرا کړی یو زموږ ته په پخوانیو ته ورکړه زموږ ماشینه درو وسه بم کړی دي نو زموږ ماشینه د پیجنا نه باز نو زموږ سره کې د زموږ ماشینه چې تاسو نه وتی و سلام.
بله سلام علیکم زه خالد د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم اله لارم چې مو پیغام نشر شي او اتمن نشر شي زبو دا هم نشر شي د میش په سیمه کې سخته د امنیدو نه د پیغام په اړه د میش په سیمه کې یو د ورول موټر تر ماین ورخو شو اماله یې پنځه کسان تقسیم شول په دا کې دوه په شهادت ورسېدل درې تقسیم شول د میش په سیمه کې وسله والې زور اخیستی دی اوس کوشش وکړئ سه چې د مو پیغام پارکلین کې خبرینه کې ضرور نشر کړئ د ازادۍ راډیو سبو سهار خبرینه کې مو پیغام نشر کړئ پنځه کسان تقسیم شول په دا کې په شهادت ورسېدل دوه په شهادت ورسېدل او درې نور تقسیم دي فارین هم د مش په سیمه کې په یو کلیوال موټر سره ماین کې ودې دلایو چارواکي یې ځام نه کیږي خو د مو پیغام نه سر کوي زده رادیو خپل کر کوم چې نه زمونانه کوم چې مشتا تازه خبرونه وړاندې کوي خو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د بادرس ولایت او غورمای ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ما د دولت څخه دا غوښتنه چې د زموږ ولسوالۍ د یو کال کې د یلاد او یو د اردو قرارګاه د چمن پر هغه رسته او لب ولسوالۍ بازار تر راځي بازار نه چې او نه د بازار راځي ولسوالۍ مې لکه ما د دولت دا غوښتنه چې یا نو د ولسوالۍ ونه چې دا راس او یا د نور نه یلا کې چې ولاړ شي زموږ خلک زر د ماجرتي یا په نور ځای کې واده دی وسره.
الو زه کریم د پکتیکا سبقیل کواله د مشکل د کلی اوسیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پریدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پریدم چې پای د موږ د سبقیل او مشکل او بند چې دا زمری کوټ بند هغه باید موږ ته وتړي جوړ کړي باندې نه مې تړلا نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپۍ چا یوړي بند چا نه مې چې پریکو باندې وتړي دومره زیم به راوځي یو دوه بیا لیک به خالي زیم راوځي رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې بنده موږ ډیر لری تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په اعتراف.
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه ستاسو خبره کوم زه اول د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم پس سلام زما د انتخاباتو کمیسیون څخه ظاهره ده چې په هلمند کې دوی دغه د تذکیرو ده تکر دغه بیا شروع کی دلته ډیر خلک پات دی بیخي دوره پات دی چې فصل کی شل په شاده له هم نه دي شي چې ډیر پات دی بیا د سکرې غیري او ډیر دی چې تاسو ولې کړی نو موږ یې ځای توارلو هغه به شي ګرځره کې وار نو درې څلور ورځې پات وسلو او شر دی مور وګر دی ولې مونږ د سټیکر کړی نو چې بیا شروع کی تر داخله ده سلام په احترام. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زیا در سوالی نه طاقت خبر کوم آزادۍ راځو سره پاړی کېږي اجازه در سوالی باندې چې دا چار چار لارې باندې دی وو په پونه مات کړی دی او کایره راځي بیا جاړ ځنه کوي کړ دی ا ما کوټ سره نه ودی ځکه دا چې دښمن کوم یو غټ هغه نه ودی بیا جاړ جاړ ځنه کوي د پیغام دا مننه کوم دا ما پیغام نه سرتي او ټول نړۍ ته مشهور شي او سلام وکړم.
دوستانو نور پیغامونه مو هم ستا خو په نور خبرونه کې به در تخبره کو او یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړیږي ل خپل همکار تای روشان څخه په مننه چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته سره کوي تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم الله مو ملسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولې گئی 0 0 0 0 2 4 3 شپږ یو او یا هم 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 15.